전원. سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو د استرالیا د سیدنی ښار په وساحل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. رویټرز د ځایي پولیسو په حواله ویلي دوه تنه یې توقیف کړي دي. استرالیایي رسنۍ ویلي یو برید کوونکی هم په وژل شوو کې شامل دی. ډزې په ځایي وخت نن یکشنبه ماښام مهال د هانوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوي. د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز پیښه بوږنوونکې او دردونکې بللې ده. د اسرایل ولسمشر اسحاق هرڅوک ویلي ترهګرو هغه یهودان وژلي چې غوښتل یې د هانوکا مراسمو لومړنۍ شمې بلې کړي. پیښه د سیدنی په بوندی ساحل کې شوې چې د نړۍ د مشهورو ساحلونو ډلې دی او تل پکې ګڼه ګوڼه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو له ګټو سره تړل شوی دی. رخچی دا څرګندونې نن د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو غونډې ته په تهران کې وکړې. هغه د افغانستان د ګاونډیو ترمنځ د منظمو اړیکو او خبرو په رامنځته کولو ټینګار وکړ. په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو برخه اخیستې. د طالبانو د بارنوی چارو وزارت ویلي دوی ته غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو ګډون یې نه دی کړی. ازادي راډیو خبرو ته غواګیست. د امریکا د رود آیلند د براونډیس کار په براون پوهنتون کې یو وسلوال کس پرون مازیګر دوه تنه په ډزو وژلي او نهه نورې سخت ټپي کړي. د براونډیس ښاروال برټ سمایلي خبریالانو ته دا خبره تایید کړې. چارواکو ویلي ټاکل شوی وه د برید په مال د پوهنتون په ودانۍ کې د څو مضمونو ازموینه واخیستل شي. دا پوهنتون شاوخوا 1000 محصلان لري. امنیتي چارواکو ویلي مشکوک بریدګر تورې جامې اغوستې وې. پرونۍ پیښه د امریکا کې په ښوونځیو او پوهنتونو کې د ډزو تازه نمونه ده. په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره غوښتنې له خټ سره مخامخ دي. د سوریې د بارنو چار وزیر اسد شیبانی هغه برید غندلی چې پرون شنبه دو امریکایي سرتیري وژل. د راپورو له مخې د داعش په غړیتوب مشکوک کس پرون د سوریې په مرکزي سیمه پالمیرا کې د امریکایي او سوریایي سرتیرو په ګډه ګزمه برید کړی. ډزو کې دو امریکایي پوځیان او د هغوی یو ملکي ژباړن وژل شوی چې هغه هم امریکایي تبعه دی. شیبانی پر خپله ایکس پاڼه د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جدي غچ اخیستنې ژمنه کړې ده. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د هوا پیشندنې ادارې په راروانو دوو ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړې دوه او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. ځینې راپورونه دا هم وایي چې ممکن ټوله اونۍ د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واورې او بارانونه وشي. کای ول ورته ورشتونه د سیلونو اندیشنې پیدا کوي. بل ورته د هیلي ورسره زرخونی کیشي چې د وچکالی مخبت سنا صبر سره ونیول شي. د چاپیریال ساتنې د مسولینو د لارښوونو لمخي د واوري او باران او باید خلک په خپل کورونو، کلیو او باندو کې تنظیم کړي چې د مزکی د لاندې د اوبو سطح ورسره لوړ شي. افغانان د ورشتونو له اوبو څنګه سم استفاده کولای شي او څنګه له سیلونو ځانونه خوندي کولای شي؟ په دې خبرونه کې به د دې پښتنو ځوابونه له متخصصینو ترلاسه کړو. خلیل احمد نادم د اوبو د چارو متخصص او نجیب الله سدید د چاپریال د چارو متخصص په خبرونه کې را سره دي. د سدید صاحب ورسره په خبرونه کې را سره مل شي. نادم صاحب په خبرونه کې را سره دي. خبرونه ته شرغله ک لومړی لته سو وورو د افغانستان ته د واوري او بارانونو یو سفر روانه ده. د څومره مهمه ده په دغه صبح کې چې په افغانستان کې وچکالی هم سخت ده او خلک هم له وچکالی کړي شي. نادم صاحب
سلامونه تاسو درنو همکاران ته، تاسو د رادیو درنو او درنو اوریدونکو ته. ګوري موږ په دری کې هم متل رو پښتو کې وای کابل دی بی واور نه، بی زر دی بی واور دی نه. نو دا واور بارانونه دی وی خو نعمت دی په شرط چې مدیریت سي. اما د بلې خوا چون په افغانستان کې امکانات متاسفانه نسته، د اوبو د مهارول د پاره امکانات نسته، نو دغه د پاره ځینې وختونه مصیبت را مسته کی او خلک ته آگاهی نه ورکول کیږي. مثلا هغه مسیر په سیل راځي، هغه مسیرونه په نقشه کې ندی راغلی او عکس برداری سوی ندی که خلکو ته ورشولي وای چې په دغه مسیر کې تاسو کورونه مې جوړوي یا مثلا هغه مسیرونه چې سیل راځي اقلا موانی دی جوړ کې بندونه دی جوړ سی یا مثلا هغه استنادي دیوارونه ورته جوړ سی چې تخریبات ونه کې متاسفانه د امکانات افغانستان د پاره نه دی خو بر علاوه هم د ولست په کار دی افغانان ته په کار دی چې دوی خپل دی د ځان د ساتنې لپاره خپل د فامیل د ساتنې لپاره هغه تدابیر چې دوی خپل په فکر کوي هغه تدابیر دی بونی سي او مثلا هغه کورونه چې جوړي هغه کورونه باید د اوبو د سیل د
نادم سره محترم وبخشه یو خدای خبره ده سیده کورونه دوی جوړوي کورونه د سم جوړ کې بل ده خبره ده چې بندونه وداش دا باید جوړ شي دا خو د اوجدې مودې خبرې دي سم دلاسه مثلا خبر لرو چې امکان لري چې په یو هفته کې په افغانستان کې واوري او بارانونه وشي ستاسو نظر کا واخلو د سیلونو له خطر خلک باید څوک
خب دا خو اول خو ډیر مشکل دی د ولست لپاره چې سم دستی دوی نه پویږي چې کوم خوار راځي سیل سره کوم راځي اما تجربه خینو هغه خلک چې په منطقي کې وسیږي دوی ته معلومیږي چې همیشه سیل د کوم ځای راځي پر کوم مسیر باندې ځي نو دوی با سمدستی هغه مسیر نه ځان بچ کی یعنی هغه وخت چې راضی باد ځانونه وژغوري او اقلا لوړو منطقو ته ځان باد وباسي
خدام وبخشي دا هم یو مشکل ده مثلا ژمای ده هوا یخ ده هوا سړه ده او د ورشتونو فرزن یو هفته اټکل کې شي امکان لري چې په دې هفته کې جنوري بارانونه واوري وشي په جنو کې ونه شي نو دا یو اونۍ به خلک چرته تیروي
متاسفانه خو افغانستان بدبختی دغه د یو ایوات چې ورسته پاتې نو دغه د پاره مشکل ایجاد دی اوس ما خو په نورو مرکو کې دا خبره کوله چې په خوا مونږ مثلا جوډیزی او کارتوګرافي ادارې په چوکات کې د پرواز یو برخه شوبه د ولول شالت کشافانو او هغه وخت چې سیلابونه راتله یا د مسائل په خیده نو دلته انسی الوتکه مونږ په خدمت کې وو مونږ زاز کامري د بلو چې کامري به موالته نسبوله او هغه صاحب مو فلم برداري کوله عکس برداري کوله او دولت ته مو دا نقشې جوړول چې د کوم خوا سیر دزي کوم خوا تزي سایه تخریب څومره ده دا مسائل به دولت خبرو اما متاسفانه هغه تحقیقاتي اکاډمیک ارګانونه یا ماسات اوس اصلا موجود ندی د منځ تللې دی بخي اصلا څوک په دې قصه کې نه دی نو دغه د پاره ولست پاره ډیره سخت وي چې دوی خپل تدابیر ونیسي نو دا دولت د پاره دولت ته پکار ده چې په دې مسایلو کې بعد تحقیقاتي انسټیټیوټونه باید وي چې په دغه ساحه کې بعد تحقیقات وشي چې کله سي دوی چې وړاندیزونه کوي چې مثلا په کوم وخت سیلابونه راځي خو دولت باید په دې پوښي غلظت دی دغه اوریزونه معلوم دی چې په کوم ځای کې سیل راځي امکانات د سیل په کوم منطقي کې دی چې خلکو ته باید آگاهي دولت دی چې واد کې چې خلکو په دغه ساحه کې سیل راځي دغه ساحه نه باید
البته او بخشي دغه آگاهي چې تاسو وایسته دا اوس هم د هوا پیژندنې نړیواله اداره چې په افغانستان کې ده هغه خلکو ته وایي چې مثلا د افغانستان په شمال ختیځ کې شمال لویدیس کې یا په دغه شرقي سیمو کې په دغه سیمو کې د سیلونو اټکل کې چې خلک د ځانونه وساتي لیکن دغه خپل یو د خو لوی حوزه ده نو په لوی حوزه کې عادتا خلک داسې فکر کوي چې د سیلم کراغه په ما به ناراضی نو ځان نه بي ځای کوي هم داسې نه ده نادم سي
نه نه خو ګوره چې سیل چې دوی چې ولندیز کوي خو دوی ته معلوم دی چې مثلا په کوم منطقو کې د کوم ځای شروع کیږي دا خو معلومیږي
په دې شکل نه وای دوی په خبرونو کې
دوی خو نه وای اما دوی خو وایم چې کار چې هله کار ته ونسپارل سي دغه به نتیجې که کار هله کار ته وسپارل سي هغه پو خلک چې په دې ساحه کې تخصص ولري دوی کولای سي چې د زین ادارو سره همانګي ایجاد کی دغه ولسوالي هغه ولایتو چې دغه سیلابون راځي دغه سره باید همانګي ایجاد سي باید آیاتان باید ولر سي په هلیکوپټر کې په دیو کې باید وګرځي د خلک وګوري چې کم ځای راځي چیرې امکانات سره څه امکانات د خلکو د پاتې برابرولای سي دغه د ولس د طاقت د ولس د امکانات و دل جگده چی دوی پوشی ده کم زای رازی سر کم کیری کم وقت پر دوی باندی ده مصیبت رازی
بل. ده
دیره پر دولت دولت ارتباط لیدی دولت با ده امکانات مساید که خلو
ده نادم سب ده ولس لپاره مثلا ده ده بارانون و دیوابره اوبه دیل خطر چی پا افغانستان که دمزک لاندی ده اوبو کچه کال په کال کټه سویده ی دل خطر چې د دې مزکی د تلوبه زیرم ور سره زیات شي څوړان دیز لري تاسو چې خلک باید څو کې په شهرونو کې په کلیو کې
خو خلکو ته ضرورت مثلا څاګان یا جزوی څاګان په مسیر د سیلابو دا نه تنه دولت نه تنه خلک به دولت هم دا کار وکي دوی د دې لپاره به دوی خو امکانات لري سکواټر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله بی کولای سی چی دلت زین دغه جور کی جذبی چاگانی غط چاگانی جور کی چی او با چی رازی او با دی جذبی مزکی لاندی او داده دا مزکی دلاندی دا زیرم دا پاره دا زخیره دا پاره هم گتا وردی اما دا خطرات و مخ امنی ولای سی دولت دغه او مثلا بندون جورول هم دی دا سیل مخی نیسی هم دا مزکی لاندی او با اضافه هم پر وخت چې ضرورت دی کولای شي چې د مزکو د خړوبو لپاره د زراعت په برخه کې هم د دې وبنه کار واخیستل شي
په کورول کې وبخشي په کورول کې خلک څو کې مثلا په تیرو کلونو کې مو هم د جنو متخصصونو نظر درلود مثلا چې یو خبره دا ول چې د بام واوره باید په خامم مزکه کې واچوي خلک مثلا د باران له خاطره هم دا نظر ما اوریدلې و چې حتی په یو حویلی کې چې خپل الته ژوند کوي کې دشته چې په یو خام ځای کې یو 2 متر ژور ځای وکینی او د باران وب دیته راهنمایي کې څنګه دا کارونه هم ګټي کوي د وبو د تل د مزکه لپاره
ولینا اتا زما مشه پیشنهاد چې دغه دا ته په شارو کې چې ډیر د بلند منزل چې جوړیږي جذبی څاګانې باید ولې وس خوشبختانه دا کار روان دی په دې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې باید خوشی نسی د جذبی څاګانې وی چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبی ساته هم د مزکی لاندې اوبه تقوی کوي هم خطرات د سیل او د شان هم په سړکو کې اوبه نه راوځي ته ما پیشنهاد کړو کابل شهروالی سره می په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په اړه خګه ده کانالونه دا په هر سل متر کې جذبی څا باید جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي دغه سي د خلکو خپل په کورو کې کولای شي تاسو چې مخکې وله چې 2 متر 3 متر څا وکني او دا اوبه دي هدایت سي هم د خدای هم واورم تاسو خبره چې په سمیتی زایو کې نه هغه د خاورو په زایو کې دی واچي دا جذبی هم ده ام د خطر مخه د سیلابو مخه نیسی هم تقویه کیږي د اوبه د مزکی د پاره هم خدای ده د واورې چې لاندې شي هم دی د میکروب د منځبلولو د پاره ډېر ګټور تمامي
د جذبی څاګان چې تاسو وویل تر اوسه پورې په دې برخه کې څومره کار شوی دی مثلا په کابل کې
ما لیدلې ما اته د انجینر صاحبانو مرکې واورې ده چې دوی کار هغه پیشنهادونه چې سوی دی دوی هغه اوس عملي کوي ما خپل ولید چې دوی د سړکونو جوړوي په انا کې ځینې البته ځینې خلک مالی دي چې جذبی څاګانې هم په مسیر د ولی چې جوړي په دغه سړک په دواړو خواو کې نه
بلکې
اما ځینې ځایونه دوی غفلت کوي دا غفلت ونه سي یا مثلا څنګه فرش چې کیږي باید د څنګه فرش توري چې په یو مابنس کې د خاورې دغه چې د اوبه د جذب ولري مثلا کانکریټ سړکونه یا د پیاده روونه په درد نه خوري دغه څنګه فرش او د خښتې چې بیا د اوبه جذبي کې ګوره اوس دا کارونه دولت کوي او دا مثلا پیاده رو دا چې د خښتې دغه شي د اوبه جذبي کې اته اوبه د نن سړک ته نه ځي دا ډېر ګټور تمامېږي
د جنو مؤسسو نادم صاحب جنو مؤسسو مثلا په کابل کې د سیمټي وړې وړې وړه وړه ډبرې جوړې کړې دي او په منځ کې بیا شګې اچوي مطلب مو امدا ده
خو به شګې اچي خو ځینې دا رقم مخصوص خو دې
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وتر ته په ژوندې بڼه
ترشنا اسمان لاندې پروګرام لا سدي رډو اوري نادم سب تاسو د دې اشاره وکړه چې خاص خاوره ده چې د اوبو د جذب لپاره باید هغه تر دې ډبرولاندې کیشته هغه څه شي ده
هغه د یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیادهونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاوره ده الته پاشل کیږي چې بیا خلاګانی دکی د خاوره خاص دغه د پاره ده چې اوبه جذبي
پوزو او بخشي پوزو نو زین خوشګي اچوي آیا
شیګه مګه ګټه کوي شیګه مګه شګی دي چې کولای شي چې اوبه قابلیت د نفوذ ولري د نمزکه تولار شي
او دا خاص او دا خاص خاور چې تاسو یاد کړه د په افغانستان کې آمده شته
دی اوس زین زایونه اته شختي کورونه چې خلک جوړي د خخت فرشي التم د خاور تیټي د خخت په مابین کې دخل خلاچ پیدا کی درد کی دا خاورشته په افغانستان کې خو بخیر ډیر دین هر ځای پیدا کولای شي
لدی پراته مثلا په شهرونو کې خصوصا د افغانستان خدای لوی شهر کابل ده په کابل کې کوم مثبت شانشته چې د اوبه جاسو لپاره ګټه کی او کوم منفی شاندې کې درو درو ته اشاره وکي دواړو
خوب مثبت دا ده چې ما مخکې ویل چې دولت چې سړکونه جوړي دا باید کنټرول کی او یو شرط به دای چې په مسیر دغه والی چې دوی کني د سړک په دوار غاړو کې باید چې یو مسله دا شي چې دوی د جذبي ثابت اتمی وي بل دغه ګلدانونه چې دي دا ګلدانونه هم د اوبو د جذب لپاره یا مثلا واوري چې ټولې په ګلدانو کې واچي چې دغه جذب دغه مثبت کارونه چې وسی په سلاب په ګټه ده هم د دې کې د اوبو لاندې تقویه کیږي هم د سیلابونو مخکې هم په دننه په سړکو کې اوبه نه راټولېږي چې دا ګورم دا اکثر هم د ویډیوګان چې ما لیدلې دي دا کار دولت کوي دا ډېر په ګټه تمامېږي
او منفی اړخ مثلا په کابل کې سیمنٹ ډېر زیات شوی دی هاته دی اویلی ټولې برخې چې په جنو کې ما کتلې دي خلک اویلی سیمټوي فکر نه کوي چې دا بیا تاوان کوي
دا سمیت خو اول دوه ضرر لري یو خو په ګرمۍ کې تودوخه درجه پورته کوي دا ډېر خطر زغدې بل دا چې په ژمي کې بیا زغدې هم د غلری په سلا یخنی د پاره ډېر یخنی تولیدي اما کچيري عموما د پیاده روانه دا وي د پخو خښتونه جوړ شي نو دا به هم د تودوخه د جلد د مخنیوي لپاره چې په دوبی کې تودوخه نه زیاتی یا په ژمي کې په سلا نسل کې یاوا د دغه د کنټرول لپاره دغه ډیره ګټور ده چې دغه نه کار پدې چې په افغانستان کې خوشبختانه چې مونږ داسې خاور لرو چې په خښتي مونږ جوړوي څو په خښتي هم بعد مقاومت جکسي مقاومت دغه پیاده روو لپاره خاص خښتي دي چې دوی بعد مقاومت جګوی چې ژر خراب نسی او هم د ابو کچیر دوی د کورو د جوړول د پاره د پخو خښتو نه کار واخی هم د صحت د پاره خدي هم د توبو د تودوخه د کنټرول د پاره خدي تر دې چې مکمل تعمیرات ګوره چې د کانکریټ نه جوړیږي دا ډیره هم د دوبی د پاره خراب دی هم د ژمي د پاره خراب دی دا باید په پام کې باید ونیول شي دولت باید دغه غواړي چې ویدا شرکتونه چې دا کار وکړي
او دیونو په برخه کې څنګه ونه تم توجه باید زیات شي
ونه خو اصلي خبره د مزکی دغه د پاره د تحکیم د پاره ونه د اکسیجن د تولید د پاره او د اوبو د جذب د پاره د ونه ضرورت د اوبو ته دا کار کې چې وشي خو باید ما همیشه ویلو چې هر دکاندار ته باید اقلا دوه ونی بعد دغه سپارښتنه وسی او ضمانت واخلس سی چې هر څو خپل د دکان په مخ کې اقلا دوه دکان په دې چې دوه دغه درخت دوه ونی دوی کولای شي په ګډوای اتا دغه کې اوب کې او ضرورت نه لري چې دولت هم دا کار وکړي دا بیا وجبه وګنی او د هر انسان د پاره چې دا کار وکړي هم به ثواب وي هم د اکسیجن د تولید لپاره هم د تودوخه د کنټرول لپاره دغه ونی ډیر ګټو وي
پدې او په لری سیمو کې کچرته ونی ډیرې وي د سیل مخه به مور سره نیول کېدای شي هم داسې
سل پسل اوس وګوري په دغه کلونه کې چې کمبود د انرژي په افغانستان کې متاسفانه چې دا ونی بوټي ټول خلک بشکول د دې لپاره د کور د پاره د ډوډۍ د پخول د پاره د تودوخ د بخاری د پاره به استعمال وکړ. دا ډیر مضر تمامه ده. ګوره دا سې سوس کړی دي چې هم ژر سیل راځي هم د سیل مخنیوي نه کوي. کچيري دغه بوټي دغه بوټي او دغه ونی نوې د والسوي د به هم د محیط زیس د پاره به خو هم د سیلابونو د مخنیوي د پاره به خو هم به د ګټورو د اکسیجن د تولید د پاره دا ټول د انسان په ګټو. متاسفانه افغانستان چې وروسته پاتې خپل غاز لرو استفاده نکوو، لمر لرو استفاده نکوو، د ډبر سکاره لرو، برق ځنی کار نه اخلو، دا ټول هغه مشکلات دي چې زه هیله لرم چې په آینده کې هغه پانګونه چې په دغه انرژي په برخه کېږي خلک په اصطلاح د دغه نه ډډه وکړي او دوی دغه انرژي ته لاسرسی پیدا کړي چې دوی دغه ونې د ځنګلونو قطع نه کړي.
نادم صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان په دې هیله چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو نظریات اوریدلی وي او په دې باندې عمل وکړي چې په افغانستان کې د چاپیریال ستونزې ورسره حل شي تر یو بریده. تشناسمن لاندې پروګرام دی. د خبرونه په پیل کې مو تاسو ته ویلي وو چې د چاپیریال یو بل متخصص نجیب الله سدید هم را سره دی. دا سره پرونه دي چې روانونه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واوري او بارانونه ووري شي. په ورته وخت کې دا اندېښنې هم شته چې مخکې مو اشاره ورته وکړه چې سیلونه وبهي شي او خلکو ته ستونزې پیدا کړي. سدید صاحب، څنګه کېدای شي چې افغانان له دغه طبیعي آفت څخه ځانونه وساتي؟ مخکې مې له نادم صاحب څخه هم تقریبا ورته پوښتنه کړې وه، که ستاسو نظر واخل.
بالکل، ځکه چې څرنګه چې وړاندوینه شوې وو سګونه په افغانستان ډېر سیمو کې پرته له ختیځ ولایتونو او سویل ختیځ ولایتونو نورو ولایتونو باور ولري دا مخکې له مخکې وړاندوینه شوې وو. او د ورخت باندې په اړه کې باید ووایم چې افغانستان ډیرو سیمو هوا ساړه دی. دا ورخت افغانستان په غرونو او مرکزي سیمو کې د واورو په شکل وي، نو زه فکر نه کوم چې دا د سیلابونو ډېر جدي خطر اوسي. خو کېدای شي چې د افغانستان په شمال او لویدیز او جنوب لویدیز هلمند ولایت، فراه ولایت په دغه سیمو کې د باران په شکل وي اولته د سیلابونو خطر شته دی. خو په ډېر احتمال ډېر دا دی چې په غرونو کې او په ارتفاعاتو کې ورښت ډېر وي چې هلته بیا په د واورو په شکل وي او هلته د سیلابونو خطر لږ کموي. د سیلابونو د مخنیوي په باره کې داسې باید ووایم چې دا یو خو بحث دا دی چې دا ویالې دا سیلبرونه دا باید ټول خلک باید دا مراد کې دا حریمې باید خوشي وي، دا سیل باید همداسې په طبیعي توګه باید جریان وي، هلته بیا کوم معنی باید د خلکو له طرفه باید هلته ونه اوسي. دا یو بحث دی. بل بحث دا دی چې که مونږ او تاسو وګورو په افغانستان کې دا ډېر خلک کوشش کوي چې د سیندونو او د ویالې او دا هغه سیندونه چې وچ دي اوس خلک فکر کوي چې هلته بیا اوبه جریان نه مومي، هلته وچ همداسې پاتې کیږي. خو داسې نه ده که یو سیند سل کاله وچ وي بیا داسې کېدای شي چې بیا هلته سیلاب راشي. نو دا خلک هغه خلکو چې د سیندونو په لمن کې کورونه جوړ کړي دي هغوی ته خطر متوجه دي. دا بالکل دا خطر موجود دی او دوی باید د داوړن وینې او د هوا حالات او د موضوعاتو ته په جدي توګه ځانونه خبر کړي او د جمعاتونو له لارې د خلکو مقاریو له لارې د تلیفون له لارې باید دا پوهاوی خلکو ته وي، ځکه چې پوهاوی تاسو ته دا موقع درکوي چې ځانونه خوندي کړي. چې ډېر مهم دی کنه دا مال خوندي کول دا بیل واسطه چې باید خلک هلته کور جوړ نه کړي.
سړید صاحب، ستاسو او د نورو کسانو څرګندونې مو په تیرو کلونو کې هم له ازادي راډیو خبرې کړې وې، ورته همدا تقاضا و چې له خوړونو سره او له سیندونو سره او وچو سیندونو داخل کې باید خلک کورونه جوړ نه کړي. لیکن متاسفانه د کور د کمبود یو ستونزه او دم زکی ستونزه هم شته چې خلکو کورونه جوړ کړی دي. خو اوس وختونو کې کچیرته کور څوک تخلیه کوي او وړاندوینه د هوا پیشندنی د ادارو وړاندوینه ته سر ټیټوي او دا خبره مني هوا یخه ده ژمی ده، نو تر کله پورې بل خپل کورونه د خلک بهر وي بل لار شته؟
ګورې په نورو هیوادونو کې او په اسلامي هیوادونو کې دا جمعتونه موقتی مسکن کېدای شي د حالاتو د سیلابونو په حالت کې کنه، نو جمعتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالاتو کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي. خب په عمومي توګه باید مونږ د سیلابونو د سیلبرونو د سیندونو حریم کې کور جوړ نه کړو. دا بالکل یو منطقي بحث دی او دا باید ټول مراعات کړو. هغه کورونه چې اوس جوړ شوي دي هغوی خو کېدای شي چې تدابونه لږ قوي وي، نو پوهاوی ډېر مهم دی چې په موقع پوهاوی هغوی ته ورسول شي، ځکه چې ډېر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري. نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدای شي، سیلاب راوتلی شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي او دلته سیلاب راځي، نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا هم منطقي نه دی چې مونږ او تاسو اوس وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي. منطقی دا دی چې مونږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه، بیدار اوسه، دا کېدای شي چې سیلاب راشي. که سیلاب راووت راغله، نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ. مسجد ته، جومات ته، کلی مدرسې ته، کلی مکتب ته، ښوونځی ته، چیرته. نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي.
تاسو دا خبره وکړه چې خلک باید هوښیار اوسي او دقت وکړي. بیا هم که چیرته تیرو څو کلونو ته وګورو، حتی څو میاشتې مخکې په لوګر کې ډیر بچ سیل راغی، له خلکو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې دوی وویل چې دوه ساعته باران وشو، دوه ساعته وروسته دومره اوبه راغلې چې حیرانه یې کړو او چې دا څومره ډیرې اوبه وې. فکر نه کوي چې تنها وار له مخه احتیاط هم شاید په ځینو سیمو کې کافي نه وي او سیل راشي؟
ګوره، یو ژمی دی او یو دوبی دی. دا ورښتونه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي، ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات 100% ډیر بخارات ځان سره نیسي، او دا ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډېر د نامده اپرونه تشکیلېږي. نو دا بل بحث دی چې په دوبي کې دا خطر شته، او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډېر منطقوي وي او شدید وي دا ډېر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې اپرونه دومره لامده نه وي. دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي، د دې احتمال په ژمي کې لږ دی. نو اوس وخت لپاره داسې احتمال لږ دی چې په یو منطقه کې یا ولسوالۍ کې ډېر شدید باران وشي، خو په دوبی کې دا موضوعات شته دي، او دا متاسفانه یو مغلق موضوع ده چې حتی اروپایان هم اوس د دې په تلاش کې دي چې دا لپاره یو سیستم جوړ کړي چې په خاطر وړاندوینه وکړي او خلکو ته یو بل چاره وسنجوي. خو اوس لپاره افغانستان سره متاسفانه دومره امکانات هم دومره منابع نه دي چې دغه چټک ورښتونو په مقابل کې کوم تدابیر ونیسي.
سدید صاحب، کوي خواته ورشتونه دغه مشکلات لري چې خلکو ته باید جنو افغانانو ته باید تشویش په افغانستان کې دننه چې سیلونه ورترانه شي. بل ورته دا امیدونه هم شته چې د وچکالی مخه یو سنه سور سره ونیول شي. تاسو خلکو ته څه لارښوونه کوي په شوارونو کې هم په کلیو په باندو کې هم چې د باران او د واوري وبه څه رقم مدیریت کې سي د مځکې د تل وبه تقویه کې؟
بلکل. ګوریا افغانستان دا ورښتونه چې دی یو نعمت دی، یو لوی نعمت دی، ځکه چې که تاسو ایران وګورئ نو دوی په ایران کې خلک دومره خوشحال دي چې دا ورښتونه دا واوره راغله د ځکه چې دوی هم دا او په لکهواله سره مخ وو او دا ډیر شدید و چې 500 کال په 500 کال کې داسې کمواله دي کمښت او دوی نه درلود. خو اوس په افغانستان کې هم باید خلک دا په ښه نیتونه سي دا ورښتونه یو لوی نعمت دي او دا باید ورښتونه ذخیره کړي. کوری کمونګ او تاسو ځمکه لرو چې کښت مو نه ده کړی او ځمکه هم داسې شاره پراته دي او که په ویاله کې اوبه راځي دا اوبه باید استفاده کړو. دا ځمکه خړوب کړو هغه د ځمکې خړوبول په دغه وخت کې نه یوازې چې دا اوبه تاسو د ځمکې لاندې اوبه ته هدایت کوي، ځمکې لاندې اوبه کې بازچارج کېږي یا بېرته تغذیه کېږي، دا د ځمکې هغه نمک هم دا ور باندې کمیږي. نو که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې دا اوبه ذخیره کې که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبه ذخیره شي. که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او داسې اوزګار دی هلته باید اوبه ذخیره کړو. نو دا په افغانستان کې خو موږ او تاسو دا برمې لرو چې وچ دی، دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي. دا اوبه ډېر مفید دي او کومګ او تاسو واورې لرو واورو هم باید هغه ځایونه کې چې له بامونه جمع کوو هلته واچوو چې هلته خامه دی چې په طبیعي توګه ویلې شي او ځمکې لاندې اوبو ته ورسېږي. نو دا باید اوبو تر حده چې امکان لري باید په منطقه کې پاتې شي، که دا د واورې په شکل دی که د باران په شکل دی باید پاتې شي او دا د ځمکې هغه نام ورباندې ښه کېږي د په راتلونکي کې په دوبي کې بیا دا د اوبو د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي او د ځمکې لاندې اوبو سطح بیرته پورته کیږي.
په شهرونو کې آیا د باران له اوبو هم ورته استفاده کولی شو چې د باران اوبه مثلا په حویلۍ کې ځای ورته جوړ کړو یو څه ژور ځای او هلته یې ذخیره کړو او کنه یوازې له واورې سره دا کار کولی شو چې په خامه سیمه کې واچو؟
د باران اوبو هم کېدای شي چې دا موږ او تاسو یې ذخیره کړو په حویلۍ کې لرو هلته یې ذخیره کړو که دا ذخیره سیستم لرو هلته په یو ذخیره کې ذخیره کړو بیا بیرته استفاده کړو د حویلۍ د اوبو ورکولو لپاره. خو دا سدا په شهرونو کې بیا د هوا ککړتیا او د ځمکې سر ککړتیا چې ډېر ډېر متاسفانه یو لوی مشکل دی. تاسو کابل وګورئ نو دا اوبو هم د باران اوبو هم ککړوي. نو دا یو د ککړتیا موضوع دی چې موږ او تاسو دا اوبو ونیسو او وچ ساګانو کې هدایت کړو نو بیا دا ککړتیا هم ځان سره د ځمکې لاندې اوبو ته جریان کوي او بیا دا یو بل موضوع دی د کیفیت موضوع منځته راځي. خو په اطرافو کې دا مشکل لږ دی، دا د ځمکې په سر کې دا ککړتیا لږ دی. په شهرونو کې هم کمونږ او تاسو دا شنه ځایونو کې دا واورې او دا اوبو هلته جمع کړو بیا دا د شنه ساحو بیا دا اوبو ککړتیا تصفیه کوي په طبیعي توګه. را نایتروجن او دا فاسفورس نیسي او که هلته کوم بل ځایونه دي خو په مستقیمه توګه که چاګانو ته مونږ دا هدایت کوو بیا هلته دا د
او بخشی دست نشته که ده مثلا کابل ده پا کابل که چکل باران نیم ساعت ووری نیم ساعت روست ممکن هوا یو چه بهترش تلیغه و روسته که کم باران رازی اخه دیگه چاگانو تا سوک که دهید که دهگه و با ممکنه ده؟
بلکل خواهم ده بست ده چه ده پا نور حوادون که دست ده چه فلترون نصف ده پا پایپ که کلا چه باران وریگی ده باران اگر لمره سو دقیقه فلتریگی دا طول فلتر اوبو یو قاتزی او بل بیا دا اوبو زخیره کیگی او اوبو هم دا تشنابون و دا منزل لپاره او دا سایان لپاره او دا حویلی دا اوبو ورکول لپاره استفاده زینی کیگی. نو پا افغانستان که متاسفانه دا سشای نشتا مونگا دا سمر اوبو چه رازی ناون نا حویلی ترازی او لی حویلی نا جویچه تازی او لی جویچه نا بیا زی اب دا سی لکوسو نا بحار بیا کابل سین تا داخلی. نو دا متاسفانه دا موضوع دا خو که سوک دا سی زخیری لری دا اوبو زخیره که دا اوبو بلکل دمرم ککرم نده چی د حویلی نه تشنابو رو منزلو نه او د حویلی اوبو ورکولو نه نوی نو دا خو استفاده کولی شو. خو زمکه لاندې اوبو بیل بسته ځکه چې زمکه لاندې اوبو بیا داسې دی چې مونږ تاسو په مستقیمه توګه دا یو خطر دی چې دا ککړتیا به زمکه لاندې اوبو ته انتقالیږي. که مونږ تاسو په سر زمکه په سر کې کوم داسې لوی یا کوچنی داسې ځای لرو چې هلته شنه دي هلته اوبه ذخیره کړو یا واورې ذخیره کړو بیا دا خطر کموي ځکه چې دا بیا په طبیعي توګه نایتروجن او فاسفورس او کاربن دا شیان چې دي په اوبو کې بیا دا په طبیعي توګه دا شنه بوټی بیا دا اخلي نو اوبه په طبیعي توګه تصفیه کیږي داسې په 100% نه خو یو 80% او یا 80% تصفیه کیږي نو بیا پاک اوبه ځي
سری سب تاسو مخکې ایران ته اشاره وکړه له پاکستان مازجی رډو یو راپور لري چې هلته هم د اوبو سطح د مځکې د لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده په مترونو مترونو ژوره شوې ده. هغه راپور به هم له اوریدونکو سره بیا شریک کړو. خو که د ایران موضوع ته راشم ایران خو حتی داسې خبرې کړي چې د ایران جمهور رئیس ویل تر ژمي پورې باران ونه شي تهران باید تخلیه شي. دغه په عموم کې دغه د ټولې سیمې دغه وچکالي مخنیوی څنګه کېدای شي؟ څو وړاندیز تاسو دیو متخصص په صفت لرلی شئ؟
ګوره وچکالی یو طبیعي پدیده ده خو د اقلیم بدلون له کبله دا طبیعي پدیده ډیر شدید شوې ده او تکرار یې ډیر شوې ده. دا په دې معنا چې اوبه مونږ او تاسو لرو دا اوبه چې په خوا ورښتونه کېده دلته کیږي خو په بله بڼه دا په دې معنی چې مونږ انتظار یې نه کوو خو اوبه راځي به ورښت دلته راځي او سیلاب منځ ته راځي او دا اوبه متاسفانه دومره د استفادې وړ نه وي. نو دا غیر متوقع حالاتو لپاره مونږ او تاسو باید آمادګي ونیسو. یو باس دا دی چې اوبه کله چې دلته موجود وي ورښت وي بارانونه وي باید دا مدیریت شي. دا ایران هیواد دا زیربناوې لري مونږ او تاسو په مقایسه او وشتواره ډېرې لویې ذخیرې لري. افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب د زیرمې هغه ذخیرې بندونه لري خو ایران 2.5 میلیارد متر مکعب ذخیرې لري. خو بله موضوع چې په ایران کې بیا متاسفانه په افغانستان کې لوی مشکل دی هغه د اوبو استفاده مؤثریت دی. هلته اوبو ډېر لکه افغانستان په مقایسه د ډېر اوبو هلته د کارخانه لپاره استفاده کیږي. د اوبو لګولو طریقه او کارخانه هلته دومره پیشرفته نه دي متاسفانه ډېر اوبه ضایع کوي. هغه کښتونه چې دوی کوي دا خو د اسلامي انقلاب چې هلته وشو دا یو بحث و چې ایران باید خودکفا شي او دا د په کارخانه په سکتور کې هم باید خودکفا شي او دا متاسفانه ډېر یو غیر منطقي او ډېر زیان رسوونکي پدیده و یا مفکوره و چې باید یو هیواد له هر کبله خودکفا وي. نو دوی خپل اوبو متاسفانه مصرف ډېر له اړتیا نه له هغه بنانه چې دوی په طبیعي توګه د ورښتونو له کبله ترلاسه کوي دوی ډېر استفاده وکړه. دوالته دا مشکل راغله او د اوبو مصرف په افغانستان کې متاسفانه ښه نه دی. مونږ او تاسو هغه مثلا هندوانې دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري متاسفانه د هغوی لپاره ډېره ارزښتناکه ځمکې لاندې اوبو مصرفوو چې بیا په ارزښت یې په مارکیټ کې په نشت حسابېږي. نو مونږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو. دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دی لکه په ننګرهار کې په کونړ کې هلته چې سیندونه دي هلته چې اوبه نه دي باید مونږ او تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وي لکه بارزښت وي لکه زعفران لکه هنګ لکه بعض شیان چې اوبه لږ غواړي خو ارزښت ډېر تولیدوي. او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو. هغه سیستم د قطرهیي سیستم دی بل سیستمونه دی چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي. یوازې په یو کال دوه کال دا نه کېږي. په ایران هم باید دا سیستمونه باید پرمختللي شي. ایران هم په دې کوشش کې دی چې اوس دا مفکوره په اساس چې مونږ تاسو وایو د فراسر زمینی کښت یا زراعت یا کارخانه چې مونږ زو یو بل هیواد کې یو بل هیواد چې ښه ورښت لري ښه ځمکه لري هلته ښه نتیجه ورکوي هلته زو له هغه ځای نه کښت کوو هلته زراعت کوو بیا په یو تقسیم بنا یو مشارکت له هغه ځای نه بیا تولیدات خپل هیواد ته وارد وارد او نو دا دا یو مفکوره ده چې اوس دوی غواړي په افغانستان کې دا کار وکړي. هلته چې کشت معاصر وي خو افغانستان هم یو مشکل لري چې د اوبو مدیریت متاسفانه سم نه دی. ما وویل چې زیربناوې ډېر نه لري. دا ایران اوس متوجه شوی دی چې دوی کېدای شي چې بل هیوادونه ته لاړ شي، هلته غنم وکړي، هلته بیا غنم هغه خپل سهم بیرته هیواد ته وارد کړي. نو دا بس دی چې باید موږ او تاسو په دغه اوس پوه شو چې دا بس ښه نه دی چې موږ په هر څه خودکفا خودکفا اوسو. نو بعضې شیان دي چې له بل هیواد نه وارد کړو موږ ته ارزانه تمامېږي. دا باید هغه لیدلور مو باید دراز مدته وي، سل کالو نه باید داسې لیدلور ولرو چې دا منطقه وچیږي. دا منطقه اوبه ډېر مهم دی، هغه د څښاکو لپاره ډېر مهم دی، د طبیعت لپاره ډېر مهم دی. نو دا نشي کېدی چې موږ هغه اقلام پکې تولید کو چې دومره ارزښت هم نه لري، او د ځمکې لاندې اوبو او د اوبو په عمومي توګه د اوبو منابعو ته ډېر اړتیا لري او ډېر اوبه غواړي.
سرید صاحب ډېره مننه. کور ودان او اوس په ورش د پاکستان راپورت د خیبر پښتونخوا له مردان راپور لرو. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه مو د مردان یو کلی ته ورولي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولست تسکلو د صفا او بول لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او لمردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دوی شکلون راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکو بچا رحمان مشال رډي تو ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وی په هغه ورځ د مزدورینه رخصتي کوي.
مخکې داسې دوران و چې مونږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به م راوړې په سر مندې په لوښي کې به م بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به مونږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران راغلی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ. اوس مونږ داسې دغه به کاوه چې دې کې به د چینچانې مونږ راوړو. په دې کې مونږ داسې ملګري دي چې د الله د رضا دپاره مونږ له ټینکیم راولي، خو داس مونږ مستقبل نه دی.
ایشیایی پرمختیایی بینک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنټ آوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادی سیواوالي، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزوري پالیسي دي. د مزدور آباد جانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوا نو سیاسي مشرانو سره ولیدل، خوستونځه هواره نشوه.
چا چې وسلرو اغه کویانو په حساب سره جوړ کړه، چا چې وسنه لره اغه به وبو پاتې شو. دا غوی د پر بیا دلته چې کم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مو شو تقریبا 98 کرول روپو. خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستو شو چې دا وب کمې دي. آبادی سیوا ده د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دی په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری د په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغه کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فور ریسرچ اند واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلي. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډه داود شاه کې د شیشام ولینا ټوله کرونده کېده، خو د 13 کلونو راسي په هغه کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسي شیشام نهر وچوي.
او چونکی دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانته ونه شو، د خلکو خپل غنم خو کرل خو صوبه نشته چې هغه دوباره وبکی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 10 میلیون سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري، او هر کال شوخا 350,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفای د نشټوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کنټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
چې کوم زموږ اورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کی ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نوغه لګیا دي
کمیږي. ایشیای ډیولپمنٹ بینک په خپل یو سیانیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میکوب میټره کم شوی او یوازې 1100 میکوب میټره پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اټلون کې لس کلونو کې لس نه تر 1 ټریلیون روپے پکار دي چې ورسخه د موسمیاتی بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلارا جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې لکه څنګه چې وړاندوینه شوې ده ممکن روانه اونۍ په غرونو باندې واوري وشي. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. د دسمبر 11مه یعنی روانه اونۍ د غرونو نړیواله ورځ وه. په ځانګړي ډول طبي یخچالونه د غرونو چې د اوبو اصلي سرچینې دي خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورس بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي چې کرنه مالداري او د ټراک پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې امله رامنځته شوي سیلابونه بل هغه څه دي چې د ډیری ولایتونو اوسیدونکي اخیستي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان د طبي یخچالونو د خوندیتاب لپاره د جنو اړینو اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه یو راپور لرو.
باغونان ډیر متضرر شول دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
بنوال هدایت الله سادات وای د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د منو باغونه چې د کاریزونو بوته خیول په بشپړ ډول وچوي دي.
د کاریزونو بوته شوي کوم باغونه چې موږ کاریزو بوته خو اکثره وچوي دي. متضرر خود څه کوي چې سلب صد له بیره تللی باغونه پوک ختم شوي.
په افغانستان کې پر لپسې څو کلونو وچکالی یو یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دي مخ کړي بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکو اندسخه قبوله کمښت سره هم مخ. د کابل خیرخانی سیمې او اوسیدونکو نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته په نلو کې په هفتو بنه راځي څامولره لاغه موچ شوی ده.
د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي. چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتنو مې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نورو سیدونکو سخت اغیزمن شول.
مدیر دولت خو خود ما هم خیلی متضرر شدیم.
ډیر زیات زیانمن شو. زموږ باقی زیانمن کړ. تر کې ټول یوړل. موږ چې وی غرنې سیمه کې اوسېدو لارې هم اوبو تخریب کړې او لمنځه یې یوړې. هغه مهال هیڅ هم موږ سره مرسته ونه کړه. اند اوبو چینه او ویاله هم لمنځه ولاړې.
د چشمه های آب وجوها هم از بنجه.
د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې پوه ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملی یخچالی څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سنسنګ یا سنجش د لری لارې امدارنګ جی آی اس او ساحوي سټیشنونو منظم څار تر سره شي، د واورې د ساتنې تکنیکونه پلی شي، لکه د حق بادونو څنګه مونږ مخنیوي وکړو چې واوره له ځان سره وړي، همدارنګ د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل، او د دې د څر کنټرول دی، د اوبو او خيار مدیریت دی چې په دې کې د کوچنیو منځني بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او وسري او بولګول سیستمونه برابرول دي، د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمی خطرونو پیژندنه او د بیړنۍ حالتونو پلان جوړول دي.
د دسمبر 18 د غرونو نړیواله ورځ د ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتو ولو په مخه نومول شوې ده. سکل د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی، طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او لدی سیمو ورهه خو د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو د مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانېدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لس تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی، او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10 په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د شوم کنفرانس یا COP دیش کې استازی نو بلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه و ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم COP دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی و، او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او وړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي وو چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د غرونو یخچالونه په افغانستان کې د اوبو کېدو په حال کې دي چې دا ستونزه رامنځته کولی شي. په همدې ارتباط د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وایي افغانستان د شګو او دوړو له امله د توپانونو وشتې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیانوالي له ګواښ سره مخامخ دی، چې د دې یو علت همدا د غرونو یخچالونه کېدای شي. UNDP د دسمبر په 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیرالله دی چې وایي پر لپسی وچکالۍ کرنا سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کري، ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده.
خوشحالی دریا واخیر
دیوای په دې ورستیو کې د هرات په بیلا بیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. لبا د مرغه یو څاسکه باران هم نه دی شوی چې لامل یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده، او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلکو اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالی لامل کرنه په ټپه درېدلې. لبا د مرغه تر ټولو ډیر موږ اغیزمن شوی یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان وینو. دغه وروستي کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نه کیږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي، او په بوټو باندې ګردونه زیات دیوزي، د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کیږي، او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ وچکالۍ له امله زیانمن شوي یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. UNDP د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو این ڈی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبی او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونو تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې لشل تر دیر شو ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې دې ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړی. دغه سازمان اټکل کړی چې د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي، چې له دې ډلې یوازې په تیر 2024 کال کې د بې ځای شویو شمېر 1.5 میلیون ته رسیږي، چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. لدی مخکې د اکتوبر په 20 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د چاپیریال په اړه په ځانګړي ډول د ورښتونو او د ورښتونو لافتونو د خلکو د ساتنې په اړه مو خبرونه واورید او لا خبرونه روانه ده. تشنه اسمان لاندې د دې پروګرام په دغه وروستیو شیبو کې له فاریاب د ازادي راډیو د یو اوریدونکي څرګندونې لرو.
السلام علیکم ورحمت الله. د فاریاب د هب و هوا وضعیت فل حال خو خوندور نسته، تر اوسه خوشی نه دی سوی، کالم وشته نیواله باران مارانو دا خبرې تر اوسه خو نه دی سوی، نو د دې پاسه خدای پوهی نو وګورئ څنګه به وسی. فاریاب وضعیت ډیر خراب دی، بعض ځایونه شته چې ګر سره اوبه نشته، د اوبو د لاسه داسې خلک په دغه دی چې بیخي یعنی منطقې ته اوبه نشته، زړه غواړي چې منطقه ترک کړي یعنی د مجبوریت دپاره. نو دا رقم کیسې مشکلاتونه بیخي ډیر دی فاریاب کې.
له فاریاب څخه مو د ازادي راډیو د یو اوریدونکي څرګندونې اورېدې. د شکایت کاوه چې فاریاب کې ورښتونه نه نشته، خو لکه څرنګه چې مې د خبرونې په پیل کې هم تاسو ته دا خبر درکړ، ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د افغانستان په اکثرو سیمو کې ورښتونه وشي، واورې او بارانونه ووري، او په دې هیله چې دغه واورې او بارانونه تر یوه بریده د افغانانو د وچکالۍ غم وخوري. له همدې سره تشناس باندې لاندې دا پروګرام سر ته رسیږي. زحمت چې بدلې تاسو اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
Why was Swalam Rashtra Chana?